د واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 اپریل د میاشتې دریمه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمی افغانستان کې ته او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې یو لس نیم بجې دي په دې نیم ساعت خبرې خپرونه کې درته ځښ په منځ کې لوایم لاندې کوم مهم خبرونه او سرټ کې د پاکستان خارجه وزارت وایي چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په ټلیفون خبرو کې د افغانستان د سولې خبرې مخ په وړاندې بوتللو باندې ټینګار کړی. د افغانستان حکومت تیره ورځ دعوه کړې چې د بدخشان ولایت یوې مهمې ولسوالۍ څخه یې د طالبانو قبضه ختمه کړې او په دغه انخته کې درنه مرجوب لوخته. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ناټو د ستر مشر سره لیدو کې د غړو ملکونو ستاینه کړې خو دړکه هم ورکړي چې مالی مت کې غړي ملکونه خپله پوره برخه نه شاملې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په ټلیفون خبرو کې د افغانستان د سولې خبرې مخ په وړاندې بوتلو باندې ټینګار کړی. د پاکستان خارجه وزارت نجاري شوی بیانیه وایي چې دواړه مشرانو امید څرګند کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته نږدې کې د کېدونکي سفر سره به مخکې نشو خبرو کې پرمختیا وي نور پیاوړي کړي. د امریکا او پاکستان خارجه وزیرانو په داسې حال کې د افغانستان د سولې په موضوع خبرې کړې چې د افغان طالبان د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د سولې پر سر امریکا سره خبرې کوي او دې هفته د افغان حکومت او مخالف سیاسي مشرانو ترمنځ هم ناسته شوې. کوم مشرانو چې لومړی په روس کې د طالبانو د استادو سره خبرې کړې وي او د افغانستان حکومت یې مخالفت کاوه. د امریکا او پاکستان خارجه وزیرانو په خبرو کې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکو باندې خبرې وشوي. د پاکستان خارجه وزیر د امریکا نه په دغه اړیکو ښه کولو کې د رول لوبولو غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت تیره ورځ دعوه کړې چې د بدخشان ولایت یوې مهمې ولسوالۍ څخه یې د طالبانو قبضه ختمه کړې او په دغه نښته کې درنه مرجوب لوړېدلې. تیره هفته طالبانو د ارغانی خوا ولسوالۍ باندې قبضه کړې وه کومه چې د ولایت مرکزي ښار فیض آباد سره پیوسته ده. د طالبانو لخوا د دغه سیمې د قبضه کولو وروسته د پاکستان او چین پولې ته څېلمه خوشه لسو نورو ولسوالیو ته لارې اغېزمنه شوې وې. د افغانستان داخله چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په ټویټر وبپاڼه ویلي چې تیره ورځ په دغه سیمه کې عملیات سرته رسېدلي او کم از کم 14 وسله والی وجلي او ګڼ شمېر نور ژوبل کړي دي. د بدخشان ولایت ویان نایک محمد نظری وایس اف امریکا ته ویلي د طالبانو په اړو د بمباری په وجه دوی عسکرو سیمه بیرته خپل قبضه کې اخستې. طالبانو داوه کړې ده چې د ارغانی خوا ولسوالۍ د لاسه وتلې خو خوا کې نور سیمې ته بلې سیمې ته حرکت کړی او لزانه سره یې د پوځ څخه اخیستل شوې وسله هم وړې ده. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد په ولسوالۍ کې د افغان پوځ لخوا شو عملیاتو کې طالبانو ته د مالی او جانی زیان خبرونه بې اساسه بللي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ناټو د ستر مشر سره لیدو کې د غړو ملکونو ستاینه کړې خو دړکه یې هم ورکړې چې مالی مت کې غړي ملکونه خپله پوره برخه نه شاملوي. صدر ټرمپ ویلي دي چې ډېر زیات پرمختګ یې کړی او د 29 ملکونو د ایتلاف بوج تقسیم کړی شوی دی خو زیاتوي چې جرمني لا هم په دغه ناټو ایتلاف کې مناسبه برخه نه ورکوي. صدر ټرمپ زیاته کړه چې د امریکا اوس هم د یورپ د تحفظ لپاره زیاتې پیسې مصرف کوي. صدر ټرمپ وایي چې دغه کاروبار کې هغوی د امریکا څخه ګټې اخلي. صدر ټرمپ په اوول هاوس کې د ناټو ستر مشر جین سټالټنبرګ د رول ستاینه وکړه او صدر ټرمپ وویل چې د څوکۍ سنبالولو په وخت کې د ناټو ایتلاف دومره ښه نه و او اوس هر غړی ملک د خپل دفاعي بجټ 2% ورکوي خو فکر کوي چې بیا هم دغه کافي نه دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د غیر قانوني مهاجرو امریکا ته د داخلېدو مخه نیولو لپاره د مکسیکو سره پولې د تړلو پر سر بیل بیانونه ورکړي دي. صدر ټرمپ په ټویټر خپله ویبپاڼه کې ویلي چې د تیرو څو کلونو راهیسې مکسیکو په خپله سویلي پولې د ګواتیمالا، هندوراس او ال سلواډور نه راتلونکي ګڼ شمېر غیر قانونه اوړېدونکي نیولي دي. دا په داسې حال چې څو ورځې وړاندې صدر ټرمپ په مکسیکو تور پورې کړی و چې د مهاجرو د مخنیوي لپاره کوم کوټلي ګامونه نه پورته کوي او که دوی دغسې نه کوي نو بیا به مکسیکو سره امریکا خپل پوله وتړي. صدر ټرمپ په وایټ هاوس کې وویل چې د بیخي دغه ته تیار دی. د امریکا چمبر اف کامرس ویلي دي چې په دغه پوله هر ورځ د مکسیکو سره د 1.5 ارب ډالرو کاروبار کیږي. په لکونو قانوني اسناد لرونکي خلک د کاروبار او سلګرۍ په غرض اوړي او راوړي. صدر ټرمپ ویلي اگر چې دغه پولې د تړلو سره به کاروباري تاوان ملته ورسي، خو امنیت د کاروبار نه د فکر کوي چې زیاته مهمه ده. د امریکا د کانګرس دواړه سیاسي ډلو غړو د صدر ټرمپ د حکومت د هغه قرارداد ملاتړ کړی چې پکې د روس نه د میزایل بیا کولو په وجه ترکی باندې د اف 15 جنگي جاس په پرزې ورخرڅولو کار ودرول شوی. دا په لومړي وار ترکی باندې د جاس پرزې ورخرڅولو کار تړل شوی. د ریپبلیکن ګوند دفاعي چارو کمیټې مشر ویلي کچري ترکی د روس نظام بیا کوي، نو داسې کوم هیڅ جواز نه پیدا کیږي چې ترکی ته د اف 15 تربیا ورکړی شي. ترکی سره د شوی جوړجاړي لاندې 2 F-15 جنگي جازونو لوس پوره کړی. سینیټر جوی منشن ویلی دی چې دغه دواړه کارونه په یو ځای نشي کېدی او نه به دوی دغه سی کار کولو ته امریکایي حکومت پرېږدي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تنه خپل غد واشنگتن ډی سی نه غوږی ایست تاسو پام راګرځو. د لومړی راپور په لوتا د پاکستان خارجه وزارت وایي چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پمپیو سره په ټلیفون خبرو کې د افغانستان د سولې خبري مخ په وړاندې بوتلو باندې ټینګار کړي. په دغه حق باندې نور تفصیل تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علی په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان خارجه وزارت ویلي دی چې د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره د هند او د افغانستان په شمول د سیمې په حالاتو او د پاکستان لخوا د تندروي او ترهګرۍ په خلاف په پورته شوي ګامونو خبرې کړې دي. د خارجه وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دي چې هغلی قریشی هغلی مایک پامپیو ته ویل دي چې د سیمې د ثبات او امن لپاره د دواړو ملکونو تعلقات ډیر ګټور دي. خبر پانه زیاتوي چې د دواړو ملکونو چارواکو په افغانستان کې د سولې په عمل کې د پاکستان په هلو ځلو هم خبرې کړې او تمه یې څرګنده کړې چې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اسلام آباد سفر کې به په دې لړ کې نور هم پرمختګ وشي. هغلی قریشی یو وار بیا د پاکستان دریځ تکرار کړو چې دوی د افغانانو ترمنځ خپلمنځي مذاکرات د سولې د عمل یوه اهمه برخه ګڼي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د پاکستان او هند د تاوتریخوالي راکمولو کې د امریکای د هلو ځلو ستاینه وکړه او د هند سره د تاوتریخوالي راکمولو لپاره د پاکستان د هلو ځلو تفصیل یې هم ورسره شریک کړو. شاه محمود قریشی د امریکای د خارجه وزیر نه پوښتنه کړې ده چې د هند سره د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ د مذاکراتو بیا شروع کولو کې خپل کردار ادا کړي. د هند واکلاند کشمیر کې د پاکستان وسطوال ډلې جیش محمد د لک تر لگا د سلويختو هندي امنیتي غړو د وژنې پړه منلې وه او هند په عکس العمل کې د پاکستان دننه برید وکړ چې په جواب کې پاکستان د هند جنگي جاس راوغورځول او پالټ یې برلا ونیول. هند په پاکستان د ترهګرو د مرستې تور لګوي او وای د پاکستان د پوسټ په ملاتړ یو شمېر تندر وسطوال ډلې په هند کې ترهګري کوي. پاکستان پر لپسې دغه تورونه رد کړي. هند وړاندنه دا غوښتنه کوي چې پاکستان دې د تندرو ډلو په خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. که هر څه دغه تندرو ډلې په هند کې د بریدونو پړه په سر اخلي، خو پاکستان وایي هند ورته کله هم کوټلي ثبوتونه نه دی ورکړي ځکه د دې ډلو یا کسانو په خلاف قانوني ګامونه نشي پورته کولی. خارجه وزارت زیاته کړې چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو په هغو ګامونو او هڅو هم خبر کړي کوم چې پاکستان په قابل عمل قامي تګلارې د عمل کولو لړ کې پورته کړي. پاکستان کال 2016 کې په آرمی پبلک سکول کې د خوشا یو نیم سل ماشومانو د وژنې وروسته د تندروي او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو قابل عمل قامي تګلاره اعلان کړې وه او ویل کېدل چې د دې تګلارې د عملي کېدو سره به په ملک کې د ترهګرۍ او تندروي مخه ونیول شي. خو د پاکستان څېړونکو او سیاسي غړي په قابل عمل قامي تګلاره باندې عمل د اولس او د نړۍ یو خوب ګڼي. دوی ګڼي د پاکستان ریاستي ادارې اوس هم دا تندروي ډلې د ریاست اساسي ګڼي. د دې سرګندونه د دغو ډلو ته په آزاد مټ د غونډو سفرونو او د خپرونو اجازه ورکول دي او د دوی په خلاف که څوک خبره کوي نو بیا هغه کسان یا ډلې زورول کیږي.
د
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتله او اوریدل شي. ویب پاڼه پته دا voadivanews.com, ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
مرګوزود بل لاپور په لوتا د افغانستان په بدخشان ولایت کې تیر ورځ حکومت داوا کړی دا چې د ولایت په یو مهمه ولسوالۍ د طالبانو قبضه ختمه کړي. په دغه حق لبن نور تفصیل تاسو ته زموږ د ډیور ډیور خبر یال حق مل روان وړاندې کړي.
په افغانستان کې د سولې لپاره ک لایبي خو هڅې چټکی شوی خو لبل خو بیا په دې هیواد کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو زور اخیسته. درې ورځې وړاندې په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي ادعا وکړه چې د دې ولایت ارغونخوا ولسوالۍ د طالبانو د ډلهیز بریدونو په پایله کې د افغان امنیتي ځواکونو له کنټروله ووته. د دفاع وزارت ویان کیس منګل نن د سې شنبې په ورځ ډیوې ته وویل چې ارغونخوا ولسوالۍ مرکز او شاو خاکلی دی افغان فوز لخوا دی چنیزو عملیاتو په پایله کې دی طالبانو لشتون څخه پاک شوی او ولسوالی په بشپړه توګه یو ځل بیا دی افغان ځواکونو په ولکه کې راغلی ده. منګل وویل دی عملیاتو په پایله کې دی وسلوالو طالبانو دی یو تن کمانډان په ګډون څور لستنه طالبان وژل شوی او افغان ځواکونو ته تلفات نه دی رسیدلی.
د په یمنیتی ځواکونو په تصفیه عملیاتو کې د بدخشان ارغنخوا ولسوالۍ په بشپړه توګه پاکه شوه. په دې عملیاتو کې طالبانو ته مرجوب لاوختي څوارلس تنه په شمول د قاري حلیم د دې نظامي مسؤول وژل شوي دي.
خو وسلوالو طالبانو د بدخشان ارغنخوا ولسوالۍ د نیولو پر مهال ویلي و چې د ولسوالۍ د نیولو په پیل شوي جګړه کې دیارلس تنه افغان سرتیري وژل شوي دي. اخوا د افغانستان شمالي بلخ ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي د دې ولایت په شلګري ولسوالۍ کې تیره شپه د طالبانو د افغان ځواکونو پر یوې پوستې جګړه پیل کړې چې له امله یې دولس تنه سیمه ییز پولیسو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د بلخ ولایت امنیې قمندنۍ ویان عادل شاه عادل دیوی ته وویل دی پولیسو امنیتی پوستا طالبانو نیولی و خو نن سهار یې سیمې ته تازه دمو افغان ځواکونو په رسیدو سره طالبانو جنگیالیو له نیول شوي پوستې په شا شوي او ګڼه مرګ ژوبله یې هم وراړولې. دای وای د شلګری ولسوالۍ اړوند د شيخه په نامه په امنیتی پوستې وسلوالو طالبانو تیر شپه یو لسنیمې بجې د ډلهیز بریدونو لاندې راوسته چې متاسفانه زمونږ ته تنه سیمه ییز پولیس او ولسی پسون کوونکي وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. طالبانو په دې اړه لاڅ نه دی ویلي. په افغانستان کې جګړې په داسې حال کې دوام لري چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیدزاد دا مهال د افغان حکومت له چارواکو سیاسي مشرانو او د ښځو د ټولنو له استازو سره د سولې په تړاو په خبرو بوخت دی او تمه ده چې د همدې خبرو په پایله کې د قطر د شپږم دور مذاکراتو لپاره د افغانستان د سیاسي مشرانو او د افغان حکومت ګډ مرکچي پلاوی واستوي. ټاکل شوی د قطر دوه شپږم پړاو مذاکرات بچې د کب میاشتې په پنځه ویشتمه پیلېږي. د امریکا او طالبانو د استازو او همداراز د افغان حکومت او د سیاسي مشرانو څخه جوړ پلاوی به پکې برخه اخلي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
د واشنگتن ډي سي نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته دا www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
د کوم مطبوعاتي کتنه چې زمونږه همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
په افغانستان کې تر اتل سکارو پورې د جنگ جاری پاتې کېدو وروسته نن سبا د امن د خبرو اترو یو لوی لړۍ پیل شوې ده. لکه څنګه چې امریکا د افغانستان د جنگ سرپنچ ملک ته همدغه شان د امن د خبرو اترو شروع هم د امریکې له طرفه شوې ده، او امریکې دې خبرو له د افغان خټې خپل استوګن زلمی خلیلزاد خپل ستر نماینده مقرر کړی دی. نن د امریکې په مشهور میگزین فارن پالیسی کې د افغانستان د امن او د سولې د خبرو اترو په موضوع د افغانستان د نامتو سیاست مدار او په افغان حکومتونو کې په اعلی منصب د پاتې شوي ښاغلي حکمت خلیل کرزی یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغان حکومت طالبانو سره په خپل مخسر سره امن فیصله نشي کولی. ښاغلي حکمت خلیل کرزی د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دي چې د زیاتره افغانانو د پاره به هغه ورځ د اختر ورځ وي کله چې خارجي فوجونه د افغانستان نه وځي، او دې سره اهم خبره دا ده چې په دې هیواد کې خپه حیا عزت امن راشي. دا دواړه مقصدونه یو بل سره تړلی شوي دي، او څومره چې د دې حصول نن سبا نږدې ښکاري دومره په تیرو ډیرو کلونو کې د دې امکان نو. مضمون لیکي چې د امریکې د حکومت لخوا افغانستان نه د خپلو فوجونو د وستو او طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو کولو د اعلان نه پس په دې لوري ډېرې اهمې هلې ځلې شروع شوې دي. بلخوا د افغان سیاستدانانو او د طالبانو ترمنځ هم خبرې اترې شروع شوې دي، خو دا ټول فریق په خپل مقصد کې تر هغې پورې کامیابېدی نشي تر څو چې پکې د ګردو افغانانو او افغان حکومت نمایندگان شامل نه وي. حکمت خلیل کرزی خپل مضمون کې لیکي چې دی په فروری کې ماسکو کې د افغانانو د طالبانو خپل منځ کې شوې غونډه کې شامل شو. په دغه غونډه کې د افغان حکومت چارواکي هم په خپلو ذاتي حیثیتونو کې ناست وو. په دغه غونډه د افغان حکومت او د افغان اولس د مختلفو طبقو د ملامتو باوجود مونږ دغه غونډه کې کېناستو، خو یقینا چې د ماسکو غونډه د امن په لوري اوږد مزل کې یو ډېر اهم او زړه پورې پړاو ثابت شوی دی. بېشکه چې طالبانو سره د مخامخ ناستې او د یو شریک سباون د پاره په شریکه د کار کولو موخه ضایع کول نه دي پکار. په دغه غونډه کې د ملک د ټولو ادارو د عزت ساتلو او د نر او د ښځو د حقونو د یو شان تحفظ په شمول افغانستان نه د خارجي فوجونو په وتو هم یو اتفاق راوستی شو، خو ډېرې اهمې کشالي او ارول لا پاتې دي. په کومو چې به د رواني میاشتې په نیمه کې قطر کې د افغان طالبانو، افغان سیاست مدارانو، قبایلی سپین روبو او د ښځو او د زلمی کل د نمایندگانو ترمنځ کې دونکو فراخه غونډه کې خبرې اترې کیږي. ښاغلی حکمت خلیل کرزی فارن پالیسی کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکلی دي چې د افغانانو خپل منځ کې کیدونکو خبرو اترو کې شامل سیاست مداران او نور نامتو شخصیتونه دې خبرې ته ویښ بیدار وسي چې دا خبرې اترې تنه بی نتیجې لاړې نشي، ځکه چې افغان ولس په خپل امروزه ژوند کې بدلون لیدل غواړي. د یوې سیاسي روغې جوړې راوستو د پاره به سخت فیصلې کول وي چې په هغو کې به د افغانستان د اساس د سباون او د طالبانو د مشرانو د کردار او د اولسي حقونو د تحفظ په حق له فیصلې شاملې وي. مضمون زیاتوي چې افغانستان کې د امن راوستو د امکاناتو دا وخت درې اړخ ښکاره دي. په دې لړ کې و د ټولو نخه خبره دا وي چې طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته کینی. حکومت ګڼي چې یو حکومتي نظام د وړاندې نه په عمل کې دی، او د دې لمخه حکومت سره د اختیاراتو د استعمال قانونی حق او جواز شته دی. طالبان باید چې دا حقیقت اومني. په دې لړ کې د حکومت حزب اسلامي سره امن لوزنامه یو مثال کېدی شي، خو بلخوا طالبان افغان حکومت سره د خبرو نه کولو په خپله خبره ټینګ دي، ځکه چې دوی د کابل حکومت غیر قانونه او ناجایزه ګڼي. د طالبانو دلیل دی چې د نیم نه زیات افغانستان د دوی په ولقه کې دی. په دې سبب د اقتدار اصلي حقدار طالبان دي. نور ګوندونه باید چې د طالبانو لمن ټینګه کړي. ښاغلی حکمت خلیل کرزی د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې طالبانو په ښکاره ویلي دي چې د دوی مرام اقتدار حاصلول نه دي، بلکې غواړو چې د یو آینده حکومت د قیام دپاره افغان ولس دوی سره ملګری شي. دا حقیقت یقینا چې د ماسکو خبرو اترو کې هغه وخت زیات راښکاره شو کله چې د افغان ولس 50 نامتو مشران د طالبانو 15 ډلې سره ملاقات ته کیناستل، او دا شانې د دوی سیاسي حیثیت نور زیات ومنلو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ناټو د ستر مشر سره لیدو کې د غړو ملکونو ستاینه کړې، خو دای هم ویلي دي چې په مالی مات کې غړي ملکونه خپل پوره برخه نه ورکوي. په دغه حق له نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د صدارتي کمپاین په وخت د ناټو په اړه خپل نظر بیان کړو چې ورسره د اټلانټیک سمندر یا بحر الکیانوس دواړو خواو ته ډیر خلک حیران شوي دي. وایي زه تاسو ته ویل غواړم چې د ناټو وخت تیر شوی. د امریکا د خارجه پالیسۍ ګڼ څېړنکاران وایي چې په تاریخ کې ناټو یو تر ټولو کامیاب پوځي اتحاد پاتې شوی او د زړیدلو څخه ډیر لري دی. د اټلانټیک کونسل څېړنکار مارک سیماکوسپی وایي چې په تیرو وختونو کې ناټو دا صلاحیت ښودلې چې بدلون خپل کړي، که هغه د روس سره تړلې معاملو په اړه وي او که د ناټو بل اړخ سویل کې شخړو ته ځواب ویل وي. نوموړی وایي چې ناټو د وخت سره ځان بدلوي او غړي هیوادونه یې په دفاع باندې زیات مصرف کوي. د هغلی ټرمپ لپاره پوځي مصرف یا خرچې یو بنیادي مسله ده چې لپاره یې نوموړي بار بار په اروپایي اتحادیانو د دفاعي خرچو سیوا کولو فشار اچولی. دی وایي هر څوک د خپلو ژمنو سیوا کولو باندې موافقه شوي دي. هغوی لبا خپلې ژمنې سیوا کول وي او تر هغې کچې تر کومې په اړه چې هغوی لواندې سوچ هم نو کړی. د ناټو قاعده وایي چې غړي ریاستونو لبا هر کال د خپل کل پیداوار لږ تر لږه 2% په پوز خرچ کول پکار دي، خو په کال 2013 کې د یو کم 150 غړو څخه یوازې وو غړو هیوادونو داسې کړي. ځینې څېړنکاران وایي چې د دوی په فکر د 2% قاعده ډیره مهمه ده. د مکین انسټیټیوټ سره تعلق لرونکي کورټس والکر وایي چې تاسو دغه پیسې بل چاته نه ورکوي او نه یې د ناټو په بودیجه کې ږدئ، بلکې په خپل ځان یې مصرف کوي او د دې خبرې ضمانت ورکوي چې تاسو د خپل امنیت په اړه څومره سنجیده یې چې ورسره ناټو ته د دې خبرې باور ملاویږي چې دا هیواد چې ورسره موږ مرسته کولی شو خپله دفاع په خپله کولی شي. نور څېړنکاران هم د دې خبرې سره اتفاق لري چې په دفاع خرچا کول ضروری ده، خو وایي د دې اتحاد لپاره بنیادی خبره د غړو په یو بل اعتبار کول دي او دا چې صدر ټرمپ دغه باور ته زیان رسولی. د اټلانټیک کونسل څخه مارک سیماکوفسکی وایي کله چې یو امریکایي صدر د اتحاد په اقدارو باندې پوښتنه کوي نو ورسره اوس په ماسکو او بیجنګ کې زموږ د دښمنانو په ذهن کې هم داسې پوښتنه راځي چې آیا ناټو به د خپل یو وړوکی اتحادي مرستې ل راځي او کنه. دی وایي زه فکر نه کوم چې په دې سرمشریزه غونډه کې دې د امریکا جلا کېدلو اعلان وشي. نوموړي زیاته کړې چې د ناټو غړي هیوادونو په دې خبره موافقه کړې چې په واشنگټن کې خپل غونډه د خارجه چارو وزیرانو کچې ته ټیټه کړي تر څو د صدر ټرمپ لخوا د لفظي بریدونو مخه ونیول شي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ټویټر خپل ویبپاڼه کې ویلي چې د تیرو 3 کلو راهیسې مکسیکو په خپله سویلي پوله د ګواتیمالا، هندوراس او د ال سلواډور نه راتلونکي ګڼ شمېر غیر قانونه اوړیدونکي نیولي دي. دا په داسې حال چې 4 ورځې وړاندې صدر ټرمپ په مکسیکو تور پورې کړی و چې د مهاجرو د مخنیوي لپاره کوم کوټلې ګامونه نه پورته کوي او که دوی دغسې نه کوي نو بیا به امریکا د مکسیکو سره خپله پوله وتړي. په دغه حق له نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د لسیزو وروسته مکسیکو په خپل سویلي پوله په خاصه توګه له ګواتمالا، اندورس او ال سلواډا څخه په لوی شمیر خلک نیولي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې یعنی په ورځ په خپل ټویټر لیکلی دا وروسته له هغې چې 100 ورځې وړاندې صدر ټرمپ په مکسیکو تور لګولی و چې په غیر قانونه توګه کډوالو امریکا ته د راتګ مخه نیولو لپاره مکسیکو څه ګامونه نه دي اخیستي او ګواښ یې کړی و چې که زر تر زره په دې لړ کې ګام وانخیست نو د امریکا سره به د مکسیکو پولې وتړي، خو تر اوسه په پوله تړلو په هکله ساتمی فیصله نه ده سوې. د ټرمپ وروسته ویلي وو چې هغه چمتو دی دیتا او کله وګڼل پوله به بند کړي. په سپینه ماڼۍ کې د صدر ټرمپ ویاند سارا سینډرز ویلي امریکایي چارواکي د مکسیکو سره پوله تلړو په ټولو لارو باندې غور کوي. او دا چې د دې په امریکا سره اثر وي. سارا سندرز ویلي د سپینې ماڼۍ د اقتصاد کونسل سلاکاران د مکسیکو مختلف بندرونو لارې د تړلو په اثراتو پاملرنه کوي. د امریکا چیمبر آف کامرس د دوشنبې یا ګل په ورځ ویلي چې نږدې 1.1 بلیون ډالر شیان او کارکوونکي د مکسیکو او د امریکا په پوله د 1 ورځې په سر تیریږي او نږدې 500,000 قانوني اسناد لرونکي کارکوونکي، زده کوونکي، خریداران او سیلګری هم په دې پوله تیریږي. هغې وویل امریکایي چارواکو د مکسیکو د کډوالو په اړه د خپل ذمهداریو پورته کولو لپاره هڅې ویني. وایي تیر میاشت نږدې 100,000 زیات خلک د منځني امریکا څخه د غربت او تشدد د پیښو له وجې امریکا ته د پناه اخیستو لپاره راننوتي. سارا سندرز د مکسیکو په اړه ویلي چې دوی نور هم ګامونه په دې لړ کې زیات کړي دي. وایي موږ لیدلې دوی یو شمیر هغه تنان اخیستي چې په مکسیکو کې پناه اخیستي او په عین حال کې په امریکا کې کاروایی ورباندې روانه ده. وایي چې موږ لیدلې ډېر خلک د بارډر یا پوله باندې ودرولي چې امریکا ته دننه رانسي. سارا سندرز وایي دا دوه کارونه زموږ لپاره ډېر مهم دي او موږ غواړو چې مکسیکو دې ته ادامه ورکړي.
د اروپای اتحاد نه د برتانیې د وتلو لپاره یو نیټه د برتانیې د حکومت څخه تیره شوې او دویمه نیټه نږدې شوې ده. د برتانیې موجوده وزیر اعظم تریسا می په دغه حق لبنې څومره کوششونه کړې دي او دا وخت د دغه حکومت پوزیشن څه دی په دې باندې نور تفصیل تاسو ته د وصف امریکا راپور کې زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
وزیر اعظم تریسا می وای د اروپای اتحاد نه به نور وخت وړي چې د برتانیا پارلیمان د اروپای اتحاد نه د بیلیدلو لپاره وړاندې شوی قانون منزور کړي. تر اوسه پورې د برتانیا پارلیمان خوښ شپږ سوه پاڼو باندې مشتمل هغه معاهده درې ځله رد کړي په کوم چې وزیر اعظم تریسا می او اروپای اتحاد د دوه کاله خبرو اترو وروسته سلا شوي وو. د نهې په ورځ وزیر اعظم وویل موږ ته به قانوني ماده آرټیکل 50 نور هم غځول وي. یاد دی وی چې په کال 2014 کې برتانیا کې ریفرندم شوی وو چې پکې د اروپا نه د وتلو فیصله شوی وو او بیا په کال 2018 د مارچ په 9 نیټه برتانیا د آرټیکل 50 ماده لاندې اروپایي اتحاد ته په رسمي توګه ولیکل چې هیواد به په 2 کال کې د اروپایي اتحاد نه بیلیږي. خو د برتانیا پارلیمان لخوا د قانوني مسودې رد کولو وروسته اروپایي هیواد دغه نیټه د اپریل 12 پورې وغځوله چې مقصد یې د وزیر اعظم تریسا می ته موقع ورکول وو چې هغه د پارلیمان پر رضا باندې یو نتیجې ته ورسیږي. وزیر اعظم تریسا می د نهې په ورځ وویل موږ ته به دغه موده نوره هم غځول وي تر څو چې د برتانیا پارلیمان د دغه قانوني مسودې منظوري نه وي ورکړي. هغه زیاته کړله او موږ ته به ځان په دې پوهول وي چې دغه وخت موږ ته د کوم مقصد لپاره راکړل شوی دی. میرمن می وایي نن زا عملی ګام اخلم چې پر ځای ولاړ کار روان کړم. د برتانیا حکومت د ناکامۍ وروسته د برتانیا پارلیمان په دغه اړه د فیصلې واک په خپل لاس کې اغسته او د ګل پورس په پارلیمان کې سلور مختلف قانونونه وړاندې کړل شو خو دغه هم منظور نشو چې پکې د یو قانون تر مخه برتانیا به د اروپای اتحاد نه بیل شي خو د هغوی د کستم قانون دننه به اوسیږي. کله برتانیا مشران د ټاکلې شوې نیټې یعنی د اپریل 12 پورې په یو قانون رضا نشو نو بیا به سکیږي. په دغه اړه د اروپایي اتحاد لخوا د خبرو مشري کوونکی مایکل برنر اویل په دغه وخت خو دا کېدل شي چې برتانیا بغیر صد موحدینه بیا لشي او یا اروپایي اتحاد په دې قانې کړي چې دغه موده نور هم وغځوي.
ګران وختر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سهارنۍ خبرونه په دې ځای کې پاتې ورسېدې. د دې نیم ساعته خبري خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله عدنان رشید پروډوسر او انجینیر ګو کیت. د دوی هم مننه کوو او د پاکستان په وخت د مازیګر شپږ د افغانستان په وخت په نیمه بیې ورې بیا زموږ د ډیو رادیو همکار استاذ په وړاندې تازه خبرونو راپورونو او مرکو سره راځي. تر هغې وخته تاسو ته ښه ورځ غواړو. خا د آباد اوسئ. دلافمان